د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. سلامونه او ماښام په خیر. زلمی خلیلزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دا هم وری چې ولسمشر غنی په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د څلورو ماشومانو په ګډون څوار لس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې وژل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. او جرمني نن د دې هیواد بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصرو مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د څلورو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان نن په ننګرهار ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل سول. ځایي چارواکي وایي دو څلوېښت نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم ډېره برخه ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین اتاولاه خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتېری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه برید په کلکه غندلی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان هم په دې پیښه کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو باندې خواشیني ښودلې ده. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشه یي توکو، ترهګرۍ او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړې ده. زلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټه د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلی دی. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لوا د قومندان دندې د لری کېدو امر ورکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمونوال نصر احمد عبدالرحیمزي او د جنرال رحمدل حیدرزي د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف ته ویل ورپوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته سفر وکړ. پکتیکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې ول نه امنو ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشه ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیه، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي غږ کړی چې د نګورنو قرهباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرهباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر 3 له الجزیره شبکې سره مرکی کې ویلي چې دغو درې هیوادونو غواړي چې د نګورنو قرهباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د خبره د هڅې به طرفانه وي. تر دې یو ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د نګورنو قرهباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی وکړ. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر 2 ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د سولې په خبرو کې شکیل سي. داسې ویره ده چې د تیر اونۍ شخړې په داسې جګړو واوړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او د ناټو غړي ترکیه پکې شکیل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي د شمکلیزه د کورونا وبا د خبرېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځل سو. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې د دې هواد پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیرشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خواشیني وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه لمانځل کېږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.2. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.1. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.4. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25.4. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 30.3.
ناجی صافی د هوا له حال خبر کړو. شنبه د تلیا میزان 12 د اکتوبر 3. زلمی خلیزاد د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. بلخو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا هم شای سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
ولسمشر غنی نن په پکتیکا کې ځینې امنیتي چارواکي بدل کړل. نن د دولتي ښوونځیو ټولګي تر څو میاشتنی وقفې وروسته بیرته پرانستل شول.
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبه ته رسیدلی او د افغانستان د سولې اړوند دی له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکاري ډاډ ورکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو لمرکشي پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکي څنګه وایي ښاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او ښاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماد رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشي پلاوي له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې ښاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی د افغان حکومت د مرکشي پلاوي غړي شریفې زرمتۍ ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لس کلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسوو.
میرمن زرمتۍ وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلاره لا هم هوکړه نه رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لاره بولي.
بین الافغاني مذاکراتو اساس بستوي از فکر کوم په هغه کې کېدلی سي چې امریکا یو څل رول ولوبوي او طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې قانعي کړي چې یو داسې تګلاره مخته یوسي چې نه د کابل کوم ډکلریشن یا کوم تفاهمنامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافقنامه د امریکا سره د دې خبرو بنیاد وکړي. دا به یو څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نشته چې د باور فضا د بیرته رغول لپاره کومک کولی.
د سولې د بین الافغاني خبرو په کړنلاره کې د دوړ خو او ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوه دي. په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ هواري سي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنز سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومرجل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړ. د پانتون له استاد نجیب آزاد څخه مې د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی؟
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي. اوان داسې ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. به له شک خاغلی خلیزات سیمایي اجماع رامنځته کول او په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
دا چې تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم اغیز لرلی شي، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي. تر ډیره بریده ډیپلوماتیک او تشریفاتي سفرونه کیږي چې هغه هم فرد محور سوي دي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې یاد سفر د ځانګړې لاسته راوړنې یا د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
او دا چې د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناسته کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناسته کې، نه د قطر د پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړې ده، او به له شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پونتون استاد نجیب آزاد و چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سفر او پر سولې د احتمالي اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي چارو ځینی چارواکي له دندو لري کوي. د شنبه پر ورځ دې ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال ځینو ژورنالیستانو او د قومي مشرانو ځینو غړو اعتراض وکړ. تفصیل د احسان آریان پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی ورسته لغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لری کېدو وویل چې شارن ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. ولسمشر غنی په شارن کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لوا قومندان به له دندو لری کړي.
نن هم قماندان صاحب امنیت بدلیږي هم قماندان صاحب.
د پکتیکا خلک پر امنیتی چرواکو له دې کابله غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربیره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لاره چې پوخ سرک دی د 15 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لویه لاره هم کنډو کپر ده چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکو بیې هم لوړې کړې دي.
نه دې پکتیا پلاره نه دې غزنی پلاره زړور تلای سي. هر څوک له مینه ډارېږي، له طالبه چې ډارېږي، له حکومته چې ډارېږي. له بل خوا د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدلې لارې د طالب او د حکومت ترمنځ خپلمنځي جنجالو له وجې هیڅوک پرې تګ راتګ نشي کولای، وخت نشي تلای، مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې چې نه عملي کېدوی د دې ځای ولسونه ناهیلي کړي دي. د پکتیکا د ولایت شورا غړی افسر خان سلیمان خل هم وایي چې ولسمشر د پکتیکا سره په خوانی ژمنې نه دی عملي کړي.
دا دې ګردیز لاره به درته خلاصه کړم، دلته به لاره درته ترانزیټي کړم، اوله درجه دوهمه درجه ولایت به درته جوړ کړم، بندونه به درته جوړ کړم. درته هر وخت راشي دغه وادي خلکو سره کړي دي، په وادو باندې وفا نه ده کړې، بیرته یوه یم پکې نه ده عمل کړې.
د شنبې په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غني ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې شته ستونزې بیا ور یاد کړې. ولسمشر اشرف غنی یو ار بیا ژمنه وکړه چې تیرې تیروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې سوید ننګرهار چارواکي وی په شنور ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنې کې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته زیات شوی دی. په چاودنې کې چې غرمه مهال سوی تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي. سهار ګل امیرزای دا موضوع تعقیب کړی. امیرزای صاحب، نور جزئیات په دې اړه څه دي؟
نن دولس کجل کې د غنیخیر ولسوالۍ تفسیر مرامت شوې ده. موټر بم چاودنه شوې ده او په پیله کې 14 کسان په لومړي سر شوي، وروسته بیا یو بل کس هم سا ورکړې ده. نو په وژل شوو کې 4 ماشومان دي او یوه میرمن ده او یو ملي پولیس پکې شامل دی. نو همداراز د 24 کسانو
بله. امیرزای صاحب، آواز مصفانه راځي؟ آواز مصفه نه راځي، متاسفانه کې اوڅه ځای بدل کې ممکن شبکه اوڅه صفاس. یم رضا صاحب، د چاودنې په اړه څه ویل کېږي چې وسلول څنګه وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه چې امنیتي ځواکونه هملته ځای پر ځای وي داسې یو لویه چاودنه وکړي؟
دا نو هغه پوښتنه ده چې تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو رسنیو ته لا ځواب نه دی ویلی. دوی وایي چې موږ په دې څېړنه کوو چې دا وسلول څنګه وتوانېدل سیمې ته راشي. په تېره داسې یو مهمې سیمې ته دوی ویل چې په دې اړه باندې څېړنې روانې دي. وروسته چې بیا رسنیو سره شریک وو، خو تر اوسه چې موږ ورسره په جریان کې یو، په دې اړه باندې وروسته جزئیات نه دي راکړي. که څه هم د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلینو دغې پېښې مسؤلین نه دي په ډاګه کړي چې د افغانستان د چارو وزارت ویلي چې دا د وسلوال طالبانو کار دی. اما وسلوال طالبانو تر دې دمه چې زه تاسو سره غږېږم په دې اړه نه دي ویلي.
بله، ډېره مننه. و مرجل چې د ننګرهار چارواکي وایي په شینور ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی. دغه ورځ په پیښه کې چې نن غرمه مهال سوې ده، تر 40 زیات کسان ټپیان سوي دي. د ټلیفون کرښه صفه نه وه، معذرت مو ومنئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري هیات یو بیا له جمهوري ریاست څخه غوښتنه وکړه چې کابینه دې په رسمي توګه د رایو اخیستو لپاره ورمعرفي کړي. جمهوري ریاست څلوېښت ورځې مخکې ویلي و چې کابینه تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کېږي. رحمت الله افغان له کابله نور حال راکوي.
لا یبې میاشتې زیات وخت وشو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دي معرفي سوي. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
زمنګ هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا د بار بار هم تماس سره نیولې، خو دوی وایي دغه هفته او دغه هفته امیدوار یم چې زر تر زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. ښاغلی شهباز زیاته کړه یو میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه سوه او نوماند وزیران اړوندو وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل سوي چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوايي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسی هوکړه وسوه. د لاستیک سوی هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي وو، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږې میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نه سي، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دې له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، لا هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړې او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړي.
د رحمت الله افغان راپور. د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک کې صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته چې دا د فابریکې چې مونږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسه ریاست جمهور ته ویسه پارک کې صنعتي قطع کړي په خپل قطع کو چې نشو ورکول ځکه مونږ مجبوری کو چې قطع کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. مخکې تر دې د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي ښوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل سیو. د افغانستان د پوهنې وزارت له زده کوونکو د روغتیایي سپارښتنو د پام کې نیولو غوښتنه کوي. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وږي یا سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي ښوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمېنه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په 2 نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني. خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده.
ډېر خوشحاله یو ځکه چې مونږ خپله تحصیل زده کړه وکړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا پاره.
خوشحاله چې زده کړه وکړو، ډاکټران شو، هغه شو، عالمان شو.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالوېشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته. هیڅ مشکل نشته، درسي مواد د مخکې نه ورته آماده شوی وو. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې او یو لسم او دو لسم خو مخکې لدینه هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه، صابون، دا شیان ورته موږ آماده کړي دي.
د ښاغلي صمیمي په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر 12:30، دوهم له 12:30 بجو نه تر 2، او درېم له 2 بجو نه تر 5 پورې ده. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله ورې کړي. کور ته چې کله بېرته راځي د هغو روغتیا حالت باید وګوري.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنما او یو لارښود چمتو کړی دی چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنه دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي او له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې دي د دغه وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار اوسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې وروستۍ مطلب را اخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته سوي چې د یوې قاضي د نومونې لپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړ سوي وو. تفصیل له عصمت سرون.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د دیباندی یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهور پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهور پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام تیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن لوی څارنوال